واد وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو د دې هیئت راغلی وو بیا یې دا ژمنه وکوله، نو نن پام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله، نو دروازه خلاص شوه دغه مشکل پای ته ورسي.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې 14 ورځې مخکې بنده کړه او وی ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به دا سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیری موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په لوګر کې ول زره هغونجینو او هلوکانو ته چې زده کړو ته لاسرسی نه درلود یا مخکې د جګړو له کبله ښوونځیو ته نه تلل، د چټکو زده کړو ټولګای جوړ شوی دی. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او آی آر سی موسسو مرسته کړې ده. تفصیل له نجیب الله خیلاورو.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې ول زره هغونجونو او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لارو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوی دي. د لوګر د پوهنې رئیس مولوي جنت ګل عزیز آزادۍ راډیو ته ویل ودان مؤسسې د یونیسف څخه د 300 ټولګیو لپاره امکانات اخیستي چې 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي او آی آر سی بیا په لوګر کې 120 ټولګي جوړ کړي او ځینې د پیلېدو په حال کې دي.
یو دی ودان مستی سره موږ ول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرف ځدي سره قرارداد سو سین پنه موږ ترا کړی دي. هغه د لوګر په ساته په ټولو سره کې 300 سین په موږ فعال فی الحال لرو 300 خون کې ول پر ګمرل دي او تقریبا 2000 ماشومان داسې ماشومان سیال تعلیم نه بی برخه او هغه کې دي تعلیم تر رسیدي کړی دا او تعلیم باندې مخ دي. او دوی مرحله کې دي آی آر سی مسل طرف یو په ترس کې په تقریبا موږ 5000 داسې ماشومان سیال تعلیم نه بی برخه دي، مکتب کې اساسونه لري هغه ته باندې تعلیم رسیدي کې وي او تعلیم باندې مخ دي.
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړیزو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري وو چې له کبله ډیری ماشومان لزده کړو او خوانځیو بی برخه پات شوی دي.
مخکې وخت کې شرایط جنگی ول ډیر ماشومان لا نه ستللی مکتبون ته دیوغه د فارم غټ کلاس نیوای سو دی وسنه د فارم سو کدی بیا د فارم سنفونه زیات سي، نو پدې کې مونږ ډیر همکارم یو همکاري کوم د دې همکاري شمنه ورکو.
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګیو کې زده کړې پیل کړي لوستونو ته خوشاله دي. د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکي مریم وایي
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سو ډیر خوشاله سم دلته سو سرازو ډیر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډیر راکوي د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق حق کې موږ ته درس راکوي موږ ډیر خوشاله ویل ده. نور ته مې دا پیغام ده چې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب خدا آینده روښانه وي.
یو بل زده کوونکی نوریا وایي
خپل پلانونه راتل چې دلته مکتب شروع کیږي تاسو علاقه سره موږ تل چې دلته شروع کیږي موږ علاقه سره لرو موږ کو موږ وشک ډیر خوشاله سلو دلته درس سره ډیر علاقه لرو.
د ودان مؤسسې مشر محمد عالم غالب وایي دوی سره دوه ډوله ټولګي دي، یو کلیوالي سنفونه او دویم هم د چټاکو زده کړو په برخه کې سنفونه دي.
تعلیمي مودې چې دي د کلیوالي ټولګي لپاره نه میاشتې دي او د چټاکو زده کړو لپاره شپږ میاشتې چې په یو کال کې دوه سنفونه وایي. خوشبختانه موږ په دې وتوانېدلو چې په تیر یو کال کې د چټاکو زده کړو په ځانګړي ډول د انجونو لپاره دي شپږ میاشتې دوره مکمله کړو، امتحان واخیستلو او هغوی ارتقا وکړه. اوس په دویم ټولګي کې هغوی درس او تعلیم ته دوام ورکوي، مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي مدر یو څه پاتې ده او په دې نږدې وختو کې به د هغوی سالانه امتحان واخیستل شي او هغوی به هم دوهم سنف ته ارتقا وکړي.
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډیری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. همدارنګه تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږمو ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلي پاتې شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوریدونکو اوس د دغه خبرونې په دې څو شیبو کې زموږ د همکار نوریاس نوري ملتیا وکړې، ځینې راپورونه درته چمتو کړې دي. زه په لسنیمو بجو بیرته راستنېږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکې هیلې. دې برخې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ دو وروسته له هېواده وتلي، وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی، خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل، تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې راپور کې.
د طالبانو له دوهم ځلې واکمنې دو سره سم له هېواده ډېری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خای تللی مرغان بیرته راشي.
دغه ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واره میشته سول چې ډېری هغوی دلته له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان
خو اوس یې ډېری کورنۍ په خپلو تللو پسې ارمان کوي او وایي یوه لحظه یې نه هېرېږي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي خپل تللي یادېږي او په دې تمه شپې ورځې تېروي چې کله به خپل مور پلار اولادونو او کورنیو ته راستنېږي. شالالا د غزنی ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکانې کوي. نوموړی وایي ورور یې په وطن کې ساختماني کارونه کول، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د سفر موزې په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالالا زیاتوي ډېر مزلو پسې تنګ دی. کوزدنه یې د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واده راوړو.
دی مجبور سو مسافرت ولاړ ایران ته چې هغه اته میاشت کېږي دا دولت راغلی دی، نو دلته کورونه ولادو خونده ناسته مجبور دی، نو دی مسافري وکړو. زموږ زلای پاسې تنګ شوی دی، خو دی کوزدان دې کړی دی ولا دی دا کال په آخري کښې له خیر سره دی وادم کوو که خدای کوو.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل اوسېدونکی دی. د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدورۍ بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تېروي چې کله به خپل کاله ته راستنېږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند، خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی، دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګاره سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښې بریا ارزو لرم.
په دغه تللو کې ډېری هغه کسان شامل دي چې سپینږیري مور پلار، ځوانه میرمن، واړه اولادونه او یا د کورنۍ نور غړي یې شاته پرې ایښي چې اوس یې د بېرته راتګ لارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بېرته راشي.
ایا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډېری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بې برخې شي؟ یو شمېر هغو کسانو چې ودونه یې کړي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیات ولور ترخې تجربې لري او غوښتنه کوي چې د دغې ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي، دې مسایلو ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا 2 کلنه سنوبر ده. نوموړی وایي په 10 کلنۍ کې کوژده شوه، خو واده یې 15 کاله ځکه وځنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. سنوبر وایي خاوند د دې لپاره چې د ولور 8.5 لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وایي د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
خاوند مې ایران کې 15 کاله مسافري تېره کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې یې هم پوره نه وې، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خاوند چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
هغه لسنوبر چې په قوم ترکمنه ده وایي د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده او نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي، خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میرقاسم شاهی په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او حال دا چې هر څوک لګیا دي ککشر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي، که واقعا دغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، هر څوک چې دغه په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټکي چې دغه نه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وی خو هغې د پاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک یې سره.
سره له دې چې قومي مشر میرقاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت یو سیدونکو چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل، د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې التم دوی دغه سکرونه کړی ول، مګر عملی پدې نه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې وغه بچ خپل خور لور او ودوله، نو اول خط به ولیک هغه به پټو، دوم خط به پټ سره ولیک، نو دا مشکلات په هغه وخت کې ومل، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملی شي.
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دی. په حکم کې راغلی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نخه وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخه ده، او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دی عملي شوی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
ریاض لنرخاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د عالمي دل معروف وزارت دومره پال ساتلی دا خزو محدودیتونه لګي، د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې، څومره تېرې پاچایانې تېر شوي ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. د مالیې وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رادېخوا جمهوریت سقوط کړی ده، هلته په 1200 اوس په 2200 روپۍ دي. هغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي، دا ملت څومره پکر سره اخته ده، د حالې ده کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دي وکړي دا څکه همدا ښځو په څېر اخیستې ده.
احمد همدرد پیغام پرېږدم د لغمان د قرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غونډې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی ده خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي، عملي ماشینونه یې ورکړي دي، هغې ته د میاشتې د 6000 روپیو مواد ورکوي، او دا 5 میاشتې ورکړې ده. اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړي، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم چې چېرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی، باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بېوزله او بېکسه خلک پکې دي، معیبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې دا ما پیغام نشر شي. والسلام په احترام.
دا برخه هم دومره و زنوری است نوری له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو له خبرونو سره پاتې شئ.
بیا هم خراغلی اوریدونکو لس نیمې بجې شوې په موکړې لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز دا څرګندونې پرون دوشنبه په مزار شریف ښار کې کړې دي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن ناروغۍ یا پولیو ضد واکسین سراسري کمپاین دویمه ورځ ده. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر رسنوی ته ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول شي. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د 11 قانونو د استخراج چارې پیل شوې. دغلته چارواکو ویلي چې دغه قراردادونه یې کورنیو کمپنیو ته ورکړي دي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره د اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیوډ آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. او د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. ادرس دی azadiradio.com. اوس هم راځو د ازادي راډیو نوي تعلیمي او ښوونیز پروګرام ته درسي ساعت چې دا ځل د کیمیا تدریس ته ځانګړی شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خپرونې ته خراغلاست. د نن ورځې په خپرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خپرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه شي وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مساوي کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه شي وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه وګوري؟ کوم مواد چې ډېر غټه دي کثافت یې هم ډېر دی. دا غوړي، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډېر دي. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده او 4 لیټر چیش دی حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ڈی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ڈی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. د دا چې مو ولیکل دا وروسته شپاړس کل پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ شپاړس پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټر. همدا ډول کې کتله اتلس درکړی وي، حجم یې درې درکړی وي، اتلس ګرامه تقسیم پر درې لیټره شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو، د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي، که چیرې کتله یې نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټره وي. کتله څو ده؟ نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټره دي. نو ډي مساوي کېږي ام پر وي. اول اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله نوي ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډي مساوي کېږي ام تقسیم پر وي، نوي تقسیم پر دېرش. نوي چې پر دېرش وویشي، په یوه لیټر کې به دا د ده کثافت د کتله څو وي؟ درې ګرامه. د ده ټوټل کثافت څو سو؟ درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیم وو. که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړي، دوه سوه پر پنځوس تقسیم وو. هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې تاسې زده سوي دي که یا. که مو چیرې نه وي زده سوي، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیټره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیټره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیټره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیټره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیټره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم: اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي، په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په اتلس سوه دریم کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په اتلس سوه درې کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د ردرفورډ اټمیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینځ کې مرکزی برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. دغه یو فزیک پوه وو او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1600 کال کې لا باس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپل نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دا الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې، په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کوکی درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان، او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. عضو او په ګډه د استاد درس ته غوږ دو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي سي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیې څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یې موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي. وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي. وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي. د اجسامو ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله څه شته. وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحوي ماده خپله څه شي ته وایي. وایي د مادې هغه ډول دی چې د اروان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه سو تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي. اوس یې جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روانو ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرني حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت یې او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي، د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکی خواص چې د مادې د ظاهري خواص څخه بچ په تغیر د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره متعلق کیږي. یعنی همدارنګه د مادې تغیرات وایو وای ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی بل کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص او تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د ماده اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو ماده څخه بل نوې ماده تشکیل سي، لکه چې موږ انګلیش شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي. یعنی مکمل دوه څخه له هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نشي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوي چې نه، د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عنصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد دي چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصرو خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جان تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي. وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شی دي. مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو. یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته غوږ یاست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره.
دا درسی ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
I'm not alone.